رشمتولاشه ایدی سیشن بنا وخته په چنای کې یو کانفرنس ته ویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبي ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلوده او باور لرو لا هم لکه وسه پورې منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي. ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنی تر ازل ته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرۍ تر څو د منګ ګټه پکې زیاته.
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي. لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلی خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې. له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپوهونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچوونکو مجیب الرحمان، راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله. حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو. د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبری کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوی وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي. افغانستان په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري، نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې ښه دي. هغوی به موږ ته چیلنج وي خو زموږ چمتووالی شته. له هغو هلکانو سره مو خبرې کړي چې افغان بالرانو سره په آی پی ایل کې لوبې کړي او کوښښ مو کړی څومره چې ممکنه وي د هغوی په اړه معلومات ترې واخلو. نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی و. دا وارې په روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان، هالند او بنگلاديش ګټلې او په شپږو نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی. افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي. په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کلی مو کوم وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې زلزلې د هرات یو شمېر لرغونې آبدې زیانمنې کړې.
زما ګرانه هراتا، لوېدلې دې لپرې جیبه دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو. لدی سره شخیدلی
زی د خپل زین باندې ډیر تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو وی ډلی د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
لري. او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمه کې دا انځورونه او خطاطۍ یوه نندارتون ته ورولو.
په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شویو آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هرات جامع مسجد یادولای چې شش کې خراب شوی دا او همدار از دیني تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ور دیدلې دي همدار رقم دي دی دغه مناری چې دی هغه ځانمنې شوی دي خطرې دل دغه رقم ته استعمال میږي. پنج مینار مشهور دی هرات دغه کې یو مناره تقریبا 2 متر نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور دی غوی هم ځان لیدلی ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلی ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلی ده.
د هرات په وروستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 زره ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د سلسلې له امله اخیستمن شوي دي. د ښاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لکه ډالرو ته اړتیا شته. دې زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات ترسره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا اویزانیه زما گرانا هراتا لکپری گوڑی پرانیه دمنی دسپگمی غنده غم جنو پریشانیه دسپینو سپینو اخکو او دسرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارانا چاپی وشوه چې هرات په وینو سورو دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سورو دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سورو دی. الهی تمو مل شه ترحیم یې ترحمان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي، ټکور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت په شنه رومال شي. مضمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مضمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې د شوان د دنګ ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې خمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن وزړه ته نږدې لاس دی. خالقه پرستار یې شي اوس غاړې ته لوېدلی. خالقه پرستارې شي اوس غاړې ته لوېدلی. لیدلی مو ډېر ډېر په دعاګانو درته پاس دی. بس تا ته مو اسره ده، ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده، ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې. د مني د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدي پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب سوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویله چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده، کوم حدود یې وه، هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوي وه. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایط تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر سوی دی، د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمي وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کېږي، په عامه توګه باندې. دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق، د دې نه د خپله نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړانګې وړانګې مې باهو شعري ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شعرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شعر په اړه د آغلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمېر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه یې هم یو شمېر آثار ژباړلي دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبد الوهاب مومند د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهتريني کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمې اغیزې لرلی شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودم څخه وایم.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زی گیم پکی کوم. پلار ی اتل تا وک. اتل، اتل بچو موبایل پریگ دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کلی. اتل پا جڑا شو، نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جڑا نور هم پا زورا شوا. موری ورغلا اتوی ویل، اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو. نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډېره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډېره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دې وړکتون ته لاړ شي. داسې ډېری ماشومان دي چې پاتللو کې اول ته بلدیدو د پاره دوی ډیر او سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو زی ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې تر څنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په آسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې ځي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کزاکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې دی بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مه ژاړه، دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورجانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوی. کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا اتو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپله کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل دی یا په درس نه پوهېږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لېږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپلو ستونزو په هکله دې له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دندې سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې دهیز څخه واورو.
جمال وایي، ښوونکي زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې، ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د سلسلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د سطحې د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خپرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښی د ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلی ده. شاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نوره ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
موږ ټوله موږ تاسې ټوله چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو موږ شعرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان هغه ته اشاره کړې ده، یقین وکړئ چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخشي او د کاروان صاحب شعرونه د لوستې په هر صورت، نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته اماده کوم زه چې یو شی لیکم چې زه نه ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کس تاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي، هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله، چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي، له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي، او دا یو اړخیز نه وي، له څو اړخو وي. یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي، د یو د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سینه د وروسته بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو ویاله چې چای استلی یو بیا او په هغه باندې روانی وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي، او حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي. په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې سي کومې ځوانانې شعرونه وایي، شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي هغه ده. اغلی ملال، له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي، پخواني هم دي او اوسني هم دي. ما شاعري پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده. یو دلیل لري، نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده، درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده، بېرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي. باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی. هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري، هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوی لوری چې خپلوي، یعنی له دې وقفې وروسته، طبیعي خبره ده. ځینې دا د وقفه په خپله د نویو تجربو، نویو مشاهدو زمانه ده، او نوي شیان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور ژور دی او که نه؟ یو څه تغییر شته پکې؟
نه، یو څه تغییر پکښې کې. مثلا بېلګې په ډول د اوسني شاعر به زه تاسو ته یاده کړم، دغه درې کلنه و، دغه درې کلنه شاعري دې کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوریې کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سره صفات سو. تاسو ما خپل پلان ته چیر ویني کلی زموږ کورنۍ کې ډېر ځوانان هغه سوي دي، کلینې دي، ما شعر نه دي ورسره نسم کولای. یعنی تر دې حده پر ما تاثیر کوي چې زه څو کاله چپ سم، بیخي. نو دا درې کاله کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډېریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده، هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست پې تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډېره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري که نه؟ بد لګېږي. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغییرات پکې محسوس دي که نه؟
ما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی، د دې ځای د اروپا یو ورځ مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی.
دلته
د نجونې ویښتان مې یاد کړې دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یوه ورځ ما له یوه تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی، دا ویاندی نوی و، او ویې ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګرید تاوده وله، وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د تاسې په شاعري کې چې د بریتانیا یا د اروپا دل مر سایه نکوی او یا باران نستای دس پزرل کنی دی در تیر سیوی سی اقا کم کسان سی پا وطن کی دی اگوی شایر دیر درک نکی
احساس کری خومی در دیر می احساس کری دسی چی خوما با دل پا باران پا دسی اقا نیدی و ایلی شیرون نیدی و ایلی ولی باران از عموماً در اقا سر نیم جوله در سلو سر نیم جوله وجود می ندیر سر جورنو باران توم زی فکر نکم تصویرون دیر آقی لیدزیمی
په پخوانی شه او بخشه زما مطلب دا اوسی دی بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده څوک باران نستایی نو سوی نستایی شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سی ګوره دی باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړی په شعر کې ستاسو هغه موخه ده
بلې ما هدف دا اوسی یعنی دی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سی تاسو مخکیات کو سی لمر مو ستایلی کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستا په یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر ته راغلی کنه
نه ما غیبت د وطن د هغه سره نښلولې دي
له ترني شاعر یاغلی ملال څخه مننه اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
ژوند زیدی پالی ما لولی میکنه ستا و رستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن چکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون میسریم محالی ما لولی میکنه نست تنهایی نست دادی تش گمان ده چا زده خیال محمل یما لولی می کنه وگوره را وگوره هر خواکی زیما وگوره را وگوره هر خواکی زیما زدر سرطل یما لولی می کنه طول حسن حسن یم کیف ده یو درد یما تکافیر غزل یما لولی می کنه شونده زیدی پال یما لولی می کنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یو لري پرتی سیمې ته ورولو او هلته مو له یو نندارتون خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري پوشپا کوماري پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې ویانده ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې دې زما همکاري ملالې بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی
پس لبنده دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولی مخ مکی ته یا لمغلو سرا جسم ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټول په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغه یم اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پا پختو سانگا کے کار کرو او اوس گواڑم چے نور دا شبو او دا کلتورونو پاڑا ہم دیر خب درس وکڑ پختو زاکڑو قبلو وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے دا افغانستان دا تاریخ کلتور دا خلکو خزو او دا حیواد پا ٹول ٹال پا ٹول حیواد پاڑا دا معلومات را ٹول کرد زکه چه موږ ټول په هغو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښي زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او له ټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او ها تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي. دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمېږي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو تر څنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې یې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې ته داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه، او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن په اړه کنه چې هر یوه رسامۍ ژوندی پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغونت یو تکړه استاد جوړ شم، او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالي ژوند، په دې کلیوالي ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ورته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلدتیا لپاره جوړ کړی و، او زموږ استاد هم ډیر خوشاله دی ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی به په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل، او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دوی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره، او د خپلې د منطقې د خلکو دپاره دوی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوند یې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو د نندارتون، او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده، او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دغه غونډې شو، او ټول خلکو نه مننه کوو.
پانړی کې پاتلسمې او نونسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لوی سره دوه ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي، او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړومه، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي: په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
پاتکی گودرنا وزری ما تڑی پریمیگ دی چی والو زم پریمیگ دی چی والو زم زما وزر متڑے شپوتا پات کی گودرنا وزر متڑے شپوتا پات کی گودرنا وزر متڑے وزر متڑے
آزادی رادیو تلیر ویش تاتا لطاس سردان.